ناممکن می شود.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې ادارې سیګار پرون چهارشنبه د خپلو ارزونو وروستای راپور خپور کړ او ویل چې دا لړۍ نوره پای ته رسوي. راپور کې راغلی چې امریکا افغانستان کې د خپل شل کلن حضور پر مهال 1.4 میلیارد ډالر پر بیا رغونه او 3 میلیارد ډالر پر جګړې او امنیتي برخه لګولي. سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د دغو مرستو په تړاو نږدې 900 ارزونې پلټنې او څېړنې ترسره کړي. سیګار ویلي امریکا د یو ډیموکراتیک او باثبات افغانستان لپاره دومره لګښتونه کړي خو په وینا یې مدیریت ناسم وو او دا لګښتونه له ضایعاتو او فساد سره مل وو. دوی ویلي چې د خپلو پلټنو پایله کې توانېدلي چې د امریکا په مرستو کې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر سپما وکړي او د 500 میلیونه ډالر په ارزښت مشکوک لګښتونه په ګوته کړي. د سیګار په وینا امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هم په افغانستان کې بشري برخه کې 3.5 میلیارد ډالر لګولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په لومړیو کې افغانستان سره مرستې بندې کړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا په کابل کې د قطر د نوي معرفي شوي سفیر مردوف علي القاشوتي باورلیک ومنل شو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په سیاسي چارو کې مهم رول لوبولی دی. دوی تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړ او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم 2020 کال کې دوحه کې لاسلیک شوې وه. د افغانستان کورنیو رسنیو هم کابل کې د قطر د نوي سفیر د باورلیک منلو مراسم راپور کړي. د دغو راپورونو له مخې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ویلي چې د قطر د نوي سفیر لګمارلو سره به د افغانستان او قطر د سیاسي اړیکو نوی څپرکی پرانستل شي. په غزه کې پرون چهارشنبه لږ تر لږه 15 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شول. د جرمني خبری اجنس لیکلي چې په خان یونس سیمه کې د بې ځایه شوو پر یو کمپ هم برید شوی. د اسرائیل پوځ ویلي برید کې یې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي یو غړی په نښه کړی دی. دوی ویلي د حماس دغه غړی وړاندې پر اسرائیلي سرتیرو بریدونه کړي او د غزې له نازک اورباندې سرغړونه کړې ده. په غزه کې اورباند د 3 اکتوبر میاشتې په 10 نافذ شو. خو دا څو یمزل دی چې له اورباند سرغړونه کیږي او د سرغړونو په ترڅ کې پر فلسطینیانو سربیره یو شمیر اسرائیلي عسکر هم وژل شوي دي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ځانګړي استازی سټیف ویټکاف او د هغه زوم جارد کوشنر نن پنځشنبه په فلوریدا کې د اوکراین لستر مرکچی رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس اجانس ته کړې. د امریکا د ولسمشر دغه ځانګړي استازی تازه له مسکو متحده ایالاتو ته ستانه شوې دي. دوی مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې خو کومې پایلې ته ونه رسیدې. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف تر دې لیدو کتو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده خو په خبره یې ډیره لرې هم نه ده. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغان معلولانې له رنځ او کړاو ډک ژوند ګالي. جګړه کې یو معلوله شوې افغان مو پوښتلې
د جمهوری دورې په جریان کې مو شاوخوا 6000 افغانۍ ترلاسه کولې. دغه وخت چې امارت راغی مو 15000 افغانۍ ترلاسه کړو.
د ژمي په نږدې کېدو د کابلیانو شکایتونه
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوې ته بیخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي.
پکتیا کې لسګونه پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې.
دغه پروژې د 280 میلیونه افغانیو په لګښت باندې 1.8 پروژې تطبیق شوې دي. په 1.55 کلو کې
او هنګری د اروپای پارلمان هغه پریکړه ننګولې چې ویلي دي دا ټولنه باید د روسیې د تیلو پیر یو مخ بند کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه یو ان وومن وای په افغانستان کې معلول خځې او نجونې له سخت او پیر او د ژوند لپاره د اړینو اسانتیاو له نشتوالي سره مخامخ دي. دغه ادارې د راپور له مخې نږدې د هرو شپږو افغان خځو څخه یوه یې له شدید معلولیته کړیږي. په افغانستان کې یو شمیر معلولیت لرونکي ښځې هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخې دي. د بشري حقونو فعالان بیا وایي د طالبانو حکومت اوس مکلف دی چې د دغو معلولانو ژوند ته پام وکړي او خدمتونه ورته چمتو کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي افغان معلولیت لرونکي ښځې او نجونې د توپیر له سختو ډولونو او با عزت ژوند لپاره د اړینو خدمتونو له لویو خنډونو سره مخ دي. دغه ادارې د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په درېیمه نیټه د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د شپاړس ورځني کمپاین په دوام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د معلولیت کچه د نارینهو په پرتله 40% لوړه اټکل شوې او له نږدې هرو شپږو ښځو یوې له شدید معلولیت سره مخ ده. د راپور له مخې هغو لاملونو چې د افغان معلولو ښځو شمېر لوړ کړی، روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو د ترلاسه کولو په وړاندې د خنډونو زیاتوالی، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطر ډېروالی او هغه ژور رواني زیانونه چې د ښځو پر حقونو د سختو محدودیتونو له امله رامنځته شوي دي. راپور زیاتوي ډېری معلولیت لرونکي ښځې او نجونې آن د مرستو د ویش مرکزونو ته د رسیدو توان هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه د ملاتړو خدمتونو په پراخې پانګونې، د بشري مرستو په سکتور کې د ښځینه کارکوونکو پر زیاتولو او په ښه ډول د معلولیت لرونکو ښځو نجونو د اړتیاوې پوره کولو په موخه د مرستندوی ادارو د ظرفیت پر پیاوړتیا ټینګار کړی. په ورته وخت کې یو شمېر معلولې ښځې وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره ژوند سخت شوی دی. یوالو دوی چې وای نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې دیرش کاله په خایې د جګړې له امله یوه پښه پرې شوې ده.
د جمهوري دورې په جریان کې موږ شاوخوا 15,000 افغانۍ ترلاسه کولې. دغه وخت چې امارت راغی موږ 15,000 افغانۍ ترلاسه کوو چې په تېرو دوو کلونو کې نیمه یې راټیټې شوې دي. زه پیسو ته سخت اړتیا لرم. زه د ژوند له سختو شرایطو سره مخ یم. له خپلې کونډې مور سره ژوند کوم. په کورنۍ کې ډوډۍ ګټونکی نه لرم.
ابتکار راهیاب غیر انتفاعي موسسه چې د معلولینو د پیاوړي کولو په برخه کې فعالیت کوي وایي د دوی موندنې ښایي چې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول ذهني معلولیت یا هغوی چې رواني او ټولنیزې ستونزې لري له بېلابېلو اړخونو له پامه غورځول کېږي او کافي ملاتړ نه ترلاسه کوي. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې چې د 2022 څخه تر 2025 پورې د معلولیت لرونکو کسانو د بشري حقونو وضعیت، روغتیا، تعلیم، کار او عدالت ته لاسرسی څېړلې لیکلي چې ډېری معلولي ښځې له بېوزلۍ، کورني تاوتریخوالي او ټولنیزې انزوا سره لاس او ګرېوان دي. په دې 2020 مخیز راپور کې چې یوه نسخه یې ازادي راډیو سره شریکه شوې ویل شوي چې جوړښتي، ټولنیز او سیاسي خنډونه چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته نور هم سخت شوي د دغو معلولینو محرومیت زیات کړي. راپور ټینګار کوي چې د ملاتړ میکانیزمونو پیاوړتیا، روغتیا، تعلیم او کار ته د لاسرسي پراخول او د تبعیض ډولونو سره مبارزه بیړني اقدامات غواړي. د بشري حقونو فعال او د دې موسسې بنسټ ایښودونکي بنفشه یعقوبی وایي د طالبانو حکومت مکلف دی چې دغو معلولینو ته لازم خدمتونه برابر کړي.
دا خلک باید کار کولو اجازه ولري. د دوی د وضعیت د ښه کولو لپاره بودجه ولري او په مختلفو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو کې د دوی د فعال ګډون لپاره اساس چمتو کړي. که څه هم واکمن سیستم منل شوی او مشروع نه دی، ځکه چې افغانستان د معلولیت لرونکو اشخاصو د حقونو په کنوانسیون کې شامل شوی، په دې هېواد کې هر واکمن سیستم دنده لري چې د کنوانسیون سره سم عمل وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساس ولې یا یوناما ویلي چې نږدې 1.5 میلیون افغانان له شدید معلولیت سره ژوند کوي چې ډېری د څو لسیزو جګړو پایله ده. یوناما د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې ماشومان د دې وضعیت تر ټولو دروند بار وړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی ای هم په خپل راپور کې ویلي چې په لرو پرتو ولایتونو کې د ماینونو او ناچاو د توکو د قربانیانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ژوند دوه چنده سخت دی او باید ملاتړ یې وشي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په درېیمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ټول افغانستان کې 1,03,092 معلولین ثبت شوي چې هغوی ته هره میاشت د بانکي سیستم له لارې نقدي مرستې ورکول کیږي او د خوراکي توکو مرسته هم ورسره کیږي. مخکې له دې یو شمېر معلولینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او له اقتصادي وړتیا، زده کړو، کاري فرصتونو او مناسب ټولنیز ملاتړ څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر کابل خاریان وای د جمی له رانګدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې لامل یې خلک ناروغان شوي. د ځینو روغتونونو مسؤلان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل ښاروالۍ لامل د کورونو بخاري یادوي او له خلکو غواړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سونګ توکي ونه کاروي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي په رانګدې کېدو د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وایي له دې امله ناروغۍ هم ډېرې شوې دي. د کابل ښار د پکتیا کوټ اوسیدونکي بسیمه چهارشنبې د دسمبر په درېیمه ازادي راډیو ته وویل
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډېره خرابه شوې ده. بېخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضیږي. د مونږ کور کې ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل ښار د خوشحال مینې یا کوټې سنګي اوسیدونکي فاطمه هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
زما پر رسیدو سره هوا ډېره خرابه شوې ده. ډېره ککړه شوې ده. خلک غریب دي. بل څه د سوان لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کارایي سیغه خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډېر ناروغي هم رامنځته کړې دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړنۍ خونې مسؤول محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. دا اندېښنه وښوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمېر یې ډېر دی او د ورځ په ورځ زیاتېږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزي چهارشنبې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کېښودو له امله ده چې خلک یې باید په راکمولو کې همکاري وکړي.
تر اوسه چې خبرې کوو، د قوس میاشتې له 15 مخکې ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغو کورونو له امله ده چې یو یا دوه د بخارۍ نلونه لري، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غواړو چې د امکان تر بریده یې راکمې کړي. خو د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو په اړه کابل ښاروالۍ د اصولو له مخې خپل قانوني اجراءات کوي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو این هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دې ادارې د اکتوبر په 22 پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکي سون توکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوي وو چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډېری همدا او بې کیفیته سون توکي سوځول کېږي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
د ژمی لر اتاک سره نه یوازې دا چې د پلازمینې هوا ککړه شوې، بلکې هغه زلزله ځپلی چې د افغانستان په ختیځ کې شاوخوا درې میاشتې مخکې زلزلې وځپل تر خیمو لاندې ژوند کوي او ملګرو ملتونو په وار وار د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې. همدې سازمان یو ځل بیا د زلزله ځپلو وضعیت ته کتنه کړې او ویلي دي چې د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی، باید مرسته ورسره وشي. دا چې د ملګرو ملتونو اندېښنې څه دي او زلزله ځپلي څه وایي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو مرګونی زلزلې له څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداری ورکوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خزی او نجونې لا هم له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان پرون سه شنبه د دسمبر دویمه په یو راپور کې ویلي چې د بې ځایه کېدو اغیزو سخت ژمی او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنېدنې اړینو روغتیایي خدمتونو ته د خزو او نجونو لاسرسی محدود کړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر زیات کړي دي. په راپور کې راغلي چې په زلزله ځپلو ولایتونو کې د 3300 امیندواره میرمنې دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتېدونکو بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو ان ای پی ای ویلي چې تر دې دمه یې د اړتیا وړ 5 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډیرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. 30 کلنه حکیمه چې د څلورو ماشومانو مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر 3 ازادي راډیو ته وویل یو بل میرمن هم د همدې سیمې ده او نه غختل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له زلزلې څو ورځې وړاندې نوې ماشوم پیدا شوی و.
په خیمه کې ژوند کول یوې ښځې ته ډېر سخته ده. زه ضرورت لري یو چېرې پناه جای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري، نو دلته خو په میدان یو مونږ وي. الله خپل سروزن مین زلو ته لا دي او بل کور ته ځو، نو تر څو به داسې اوسېږي. په سختۍ سره خواړه پیدا کوم، تر دې حده پورې چې زیاتېږي ماشوم ته مې شیدې نشم ورکولی.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اګست په 1 مرګونی ویجاړونکي زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو ان ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 50% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د دسمبر په 2 په یو راپور کې د خوړو د نامنې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. وچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته به وروسته بیرته راستانه شو. اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د هنګری حکومت اعلان کړی چې د روسیې د طبیعي ګازو د وارداتو د تدریجي کمولو په اړه به د اروپایي ټولنې یا د اروپایي پارلمان پریکړه په محکمه کې وننګوي. د اروپایي ټولنې د پارلمان غړو پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د 2020 کال تر منی پورې به د روسیې د ګازو واردات په بشپړ ډول بند کړي. د اروپایي ټولنې د انرژي د برخې کمشنر ډن یورګنسن په اکسپانه کې لیکلي دي چې اروپا به د تل لپاره د روسیې د ګازو بهیر ودروي. اروپای ټولنه په دې باور ده چې د روسیې د خپلو ګازو او تیلو په بشپړ په پیسو جګړه تودا ساتلې ده. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون در لین د دسمبر په دریمه په یو بیان کې وویل چې اروپای ټولنه د روسیې د فوسیلی سونګ توکو په تدریجي ډول بندولو سره نوی پړاو پایلوي. اورزلا فون در لین زیاته کړې چې د روسیې د ناماجه ارغل په پایل کې اروپای ټولنه روسیې ته د فوسیلی سونګ توکو لپاره په میاشت کې 12 میلیارډ یورو یا 14 میلیارډ ډالر ورکول، خو اوس د اندازې په میاشت کې 1.5 میلیارډ یورو ته راټیټه شوې. تر پرونی پریکړې وروسته د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو ویل چې د هنګری لپاره ناممکنه ده چې د بروکسل د حکم ومني او پلی کړي. سیجارتو په ټویټر کې په یو پوسټ کې زیاته کړه، هر څومره ژر چې دا پلان په رسمي ډول تصویب شي، هنګری به سملاسي دا د اروپای ټولنې په محکمه کې وننګوي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان چې ډیری وخت په اروپا نیوکه کوي وویل چې روسیې انرژي د هنګری لپاره حیاتي ده. سلواکیا چې د روسیې د سرچینو د پرې کولو اغیزو په اړه یې هم شکایت کړی، ویلي دي چې د نویو اقداماتو په وړاندې به د غبرګون په اړه فکر وکړي. اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته ووایو چې په پکتیا کې 1.8 پروژې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې، خو اوس راځو دې ته چې متحدو ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول درولي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې دا رسمي یادښت پر اساس په دې بندیزونو کې د افغانستان نوم هم شامل دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې متحده ایالاتو ته د کډوالۍ په برخه کې د نویو محدودیتونو په دوام تازه د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول ودرول. افغانستان هم د دې هیوادونو په ډله کې دی. په دې اړه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي یادښت له مخې چې د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 2 خپور کړی، ویل شوي چې په دغه بندیز کې دغه هیوادونو د وګړو لخوا ثبت شوي ټولې قضیې شامل دي چې د امریکا حکومت پرې په جون میاشت کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولی و. په دغه بندیز کې افغانستان، برما، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. دا هغه هیوادونه دي چې له استثنا پرته د کډوالۍ تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د 19 هیوادونو په دې لیست کې بیا بروندي، کیوبا، لاوس، سیرالون، توګو، ترکمنستان او وینزویلا هم شامل دي. دا بیا هغه هیوادونه دي چې د کډوالۍ له جزوي محدودیتونو سره مخ شوي. د کډوالۍ په برخه کې د ټرمپ د ادارې نوې پالیسي په هغه غوښتنلیکونو بندیز لګوي چې اوس مهال په پروسس کې دي. د غراز دا پالیسي امر کوي چې د یادو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ قضیه بیا له سره وسیړي، آن هغه هم چې له پروسې تیر شوي وي. د کډوالۍ په برخو کې نویو بدلونونو په امریکا کې میشت افغان کډوال اغیزمن کړي. د امریکا په کالیفورنیا کې میشت یو افغان د نوم د نخپرېدو او د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه یې گرین کارت ته اپلای کړی و، خو نوي بدلونونه بعد دوی د ژوند ټولې چارې سختې اغیزمنې کړي.
اسلام می اپروف شو اوس گرین کارت ته منتظر یم. گرین کارت ته می اپلای کړی ده. دی اوس وی چیرې ما څومره گرین کارتونه چې دی دا پروسس دی ودرولو و چې مونږ به د سر نه انټرویو نه اخلو، مونږ د سر نه معلومات کوو. مونږ ته یو غټه ضربه ده، مونږ سره یو غټ ظلم دی. څومره کومک چې مونږ سره د امریکې دولت او افغانانو سره ټول په ټپو باندې ودرېدو، اوس مونږ سره دې کومک نه کوي. دوی مونږ ته داسې په داسې نظر باندې ګورو چې یاره مونږ ټول قاتلین یو.
دی وایي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره نږدې 15 کاله کار کړی، خو اوس مهال د یو افغان د جرم له امله ټول کډوال له ستونزو سره مخ کول اصولي لاره نه ده. خو د امریکا حکومت د دې اقداماتو دلیل د ملي او عامه ذهنیت خوندیتوب یاد کړی. دا بندیزونه په واشنگټن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته لګول کیږي. لکنوال د 13 نومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد دوه غړي په ډزو وویشتل، چې یو یې وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې مړه شوه او بل لا هم بستر دی. خو د سېشنبې په ورځ تورن رحمان الله لکنوال چې د برید پر مهال د پولیسو په ډزو ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د راپورونو له مخې عمومي څارنوالي پام باندې د هغه لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي. د نومبر په 28مه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. دغه راز د ډسمبر په لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ویلي چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارلوین لوید په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې د بایډن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 100,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواښي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوریدونکو ازادي راډیو اوس په ویپانه کې څلورویشت ساعته خبرونه لري. د ویپانه آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. کچیرته انټرنیټ لري زمونږ ټولنیزې پاڼې له هغې ډېرې فیسبوک هم در سره خوښ کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د خبری مجلې روسای راپور اخلو. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې وړم ورځ د رغنیزو چارو 138 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغو پروژو کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او د اوبو حوضونه شامل دي. دا چې خلک یې په اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 138 بېلابېلې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، واړه پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال راډیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 138 پروژې تطبیق شوي دي. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکي بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یا د سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسېدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره سناسه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورالدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفا پړ نه ده اکتفا نه کوي، نور هم ډیر ضرورتونه دي. خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک وی چې دغه سرک سې د ټول زرمت د سهاکو، د منځو، وریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او عبور د خلکو په باندې کې سهولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانې پورې په سهولت باندې په ډیر ظرف کې کم وخت کې رسوي. میوجات، سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي. له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاوې او ستونزې پخوانی دي، خو پخوا به کله ناامنۍ په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوند ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځایي قومي مخاور حاجی محمد ویل
اوسل ویش کاله مخکې سمره د دې پلو او د سړک کوشش شروع کړی ده. دا اوس 15 په دې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو با احساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړې. د سرک مخکې 4 متره او اوس 9 متره پلنوالی لري.
یاد دي وي په وروستیو 2 کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي.
ازادي راډیو د
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاک خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی؟
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیر زیاته لوړه شوې، او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمانه ټولنه یو، او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او چې ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه، که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د یوه ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون و تنصرون بدعفائکم، تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت خط کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې اغوی سوال کوي څه نه لري، او ډیر زیات فقیران دي چې اغوی سوال نه کوي، او عام خلک اغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافه. د خلکو نه په ډیر الحاح او په اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې اغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ور باندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده، دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ور باندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت که دی مال چرک دی. که چیر تا بڑا انسانان بده بانی پویشی چه دا دی مال چرک دی او دی مال خیره دی.
دکتر سیب، تا تو دیری که موضوع تا اشاره وکړه، هغه داوه چه کلا یو چوک فقیر تا یو چه ورکوی کوماک و سرکوی، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي، او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهینه غاړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشري کوم.
بله،
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غاړي. حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې وم په هیواد کې، نو برخې موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړه، وریجې، دانو مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی. ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم. نو بیا ماته خپل ځوانان زمګه کوم مواسک چې ملګری دغه وي شي، تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي د داک سخصل کی چې تدلوي شي، نو دای قانونا دای کول شي شي دا عارض شي او زکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غون تر چې دا وړو کې مشوم او یتیم او فقیر و د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه اخستی دغه عکسونه ماته راولېګه هغه چې دی زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه دونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکش کړ څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی د اجر ورته ورکوي. دا یو حدیث موږ اورېدلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب یو خدا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو د خبر ډېر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا مرسته به دومره نه وي 1500 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. اي انسانانو تاسو ته کوي دی غریب او دی فقیر دی کند سره تاسو ته همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ کې د جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اي پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړي دا مال خو امانت دی دا مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت را کړی او دا یې راتین کړي نو هغه مال تور ته تلف کړي. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې دا مال راتین کړي ای پروردګار دا مال ته ور نزای کړي. نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې موږ تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی.
بله
ځکه چې انسان دعا وي بل انسان ته که زه تاسو دعا کوم نو پرشته ماته وایي چې امین ولکه مثل ذلک ستا دغه دعا دې د پرشتې په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکوو د خیراتونه چې ورکوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکوو چې خلک رات بلعکس که چېرته دغه یو نیت دی چا سره وي چې ولا زه عکس واخلم ولا ماته خلک وایي چې ولا د پلانکی سره ډېر زیات بډای سړی دی او ډېر کریم او سخي سړی دی تاسو پوهیږئ چې یو ډېر خطرناک او ډېر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت چې انسان وخته پور تکړي هغه دا دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږي چې هغه کړني او انسانان دی پرې باندې ور لګيږي په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخي انسان چې ځان ته سخي وي او بډای وي په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا راوستل شي او د جهنم پور کې ور چول شي او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی چې دی سخي سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی او دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای. نو د دې زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی. او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي. او دا بډا انسان هم باید خبره باید هیره نه کړي چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مسلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله را تعالی کړې امانته در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان به د خیر او خیرات مرسته چې کوي دا شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر په لاندې کیږي
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وات المال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د ده دا حق سو چې هغه د ده خپلوان دي ذوی القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چیرته لکه تاسو چې مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو پیسله باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو شی چې دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي کونډه پاتې شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا به داسې بعضې مرستې کومکونه دي مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي چې فرض دی کداس یو انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم ده هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوو نو دغه د مثال په توګه باندې کداس یو انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډي او غریبان پریدي او خپل خپلوان ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هره ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو فلان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خو د نور مسایل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابر شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکولی شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځای د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي او هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي هغه کېدی شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه باندې ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا یو بل کار وکوی نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی په کې کار وکوي او د انساني مؤسسات هم دغه کار د زما خدغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې د مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او وکوي او همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بډای انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني نو د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی به هر اوسېږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري وه کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری کې چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا لوی مصیبت جوړیږي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي. هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسبات کې مثال په توګه روژه ده، مثال په توګه لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنې ډېره لوی همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې مونږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږل. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلانی 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ساس بوټان نه وي دي، زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصه د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت همداسې پاتې شي، په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونه شي، وضعیت سره
قم کېدلی سي؟ عقیده باندېم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردګار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډېر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سنبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورئ د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګو، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورته باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو وګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی، او یو فساد د رالګري د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی، یو امتحان وي، یو ابتلا وي، چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول، چې آیا دا غنی بډا دي تلاش ور کوي او کنه ورته ور کوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت دی، خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته، او ها کوند یو یتیمان، او ها کوم به وزه انسان خپل ځان ته حاضر کړو، او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زمونږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ د فقیران شو، موږ په کوم روان شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونې په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي، او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه مې پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤول دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده، او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه ده. باید باندې زموږ تاسو په اولاد باندې یو حالت راشي، په هغه ډیر زیات دردون کوي، او ډیر زیات ناراحتي وي. که نو مخکې چې موږ تاسو باندې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسكين باید هېر نه کړو، او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ دغه سره کوله، که مخکې چې ما ودا د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو، او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمن برایته، و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو برته زر در کوي، او الله چې خیر دې روز روزی ورکون کده مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزی پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه و تعالی نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده ته الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړی دی ټول مسؤلیت دی موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو یعنې قلبا ورسره ودرېږو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاکله خبري وشوي لمک سره میلمو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چې است الله مال او ملګری
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورچ
دا مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو
کلا چم خوگی گی آواز زنیم چه هی توبه دادت با مرمه دل با رجانا نیم به کندی بردی دلک ما هزدان و دلخو نیم به کندی بردی دلی مرا هزدان و دلخو نیم به کندی بردی دلک ما